بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید درانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځې سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 14مه د 1442 هجری قمری کال د جمادی الثانی 19مه او د 2021 میلادي کال د فروری 2مه نیټه ده. ایران دوستانو، د خبرونې په دوام کې نن هم اړومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې د کورنیو مظاهرو دوام او د ایران په خلاف بهرنی سیاست باندې د نتنیاهو تمرکز تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اوریدل شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د 57 د لسیزې په مناسبت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دویمه برخه اوري، او د بخنه غواړم دریمه برخه اوري، او په لویدیځه آسیا په 13 اونۍ کې نومې 19 پروګرام هم زموږ د نننې سهارنې خبرونې وروسته پروګرام دی. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یو څو شېبې وروسته بیا حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو، غوښ شي د دې مهال خبرونه ده. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر وویل امریکا باید د خپلو ژمنو اجرا کولو ته راسته نشي. د ایران او پاکستان د تجارتي مذاکراتو لومبنه آنلاین غونډه پرون تر سره شوه. د افغانستان ولسمشر د تاوتریخوالي دوام پر صلح د طالبانو د بې باوري نښه وبلله، او په ختیځ ولایت ننګرهار کې د داعش د انسانانو ذبح کوونکي قصاب ونیول شو. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوښ شئ. ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د تهران اقدامات د اټمی موافقې مطابق وبللو، د خپلو ژمنو بشپړ اجرا ته د امریکې د ستنېدو په ضرورت یې ټینګار وکړ. محمد جواد ظریف سی این این چینل ته په مرکه کې زیاته کړه، متحده ایالاتونه د اټمی موافقې ته د خپل ستنېدنې حالات برابر کړي، ځکه چې امریکا په اټمی موافقې کې موجودو جرړو ته له پاملرنې پرته له هغې څخه د وتلو لپاره د خپلې فیصلې په وجه وتلې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر همداشان وویل له بلې خوا ایران د خپل ملګرتیا د محدودولو لپاره د اټمی موافقې له لارو چارو څخه کار اخلي. که شپږ دیرشم بند یې ولولې، نو پوه به شئ چې ایران بیخي د اټمی موافقې مطابق عمل کړی دی. ښاغلی ظریف زیاته کړه، اوس په کار دي چې متحده ایالتونه یو ځل بیا د خپلو ژمنو اجرا ته راستانه شي، او که داسې وکړي نو ایران به هم سمدستي د هغې ځواب ته تیار شي. د زلجناح په نوم د ایران د اسلامي جمهوریت نوې سپوږمکې وړونکې توغندې فضا ته وتوغول شي. د ایران د دفاع وزارت د فضایي ډلې ویاند احمد حسینی پرون وویل د زلجناح ترکیبي سپوږمکې وړونکې تحقیقاتي توغونه د هیواد په فضایي ډګر کې پړومبي ځل د جامد سوانګو د ډیر پیاوړي انجن ټیکنالوژۍ ته په لاسرسي سره ترسره شوه. غزیات کړه چې دغه سټلایټ وړونکې میزایل د تخنیکی ځانګړتیاو له نظره د دنیا له ماډرن سپوږمکې وړونکو سره د سیالۍ وړ دی، او په 1500 کیلومټري مدار کې تر 2000 کیلوګرام وزن پورې سپوږمکه د وړلو توان لري. د ایران او پاکستان د تجارتي مذاکرات لومبنه آنلاین غونډه پرون تر سره شوه. د ایران او پاکستان د اسلامي جمهوریتونو لومبنه آنلاین د ګډو سوداګری ملګرتیا د پراختیا په ایجنډا سره تر سره شوه. په پاکستان کې د ایران سفیر سید محمد علي حسیني پرون په دغه غونډه کې د پوه بنسټه اقتصاد وده د اسلامي انقلاب یو برکت وباله او لټولو هیوادونو په تیر بیا د پاکستان په شمول گاونډي هیوادونو سره د ملګرتیا د پراختیا لپاره د ایران پر اصولي سیاست ټینګار وکړ. ښاغلی حسیني زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو چارواکي تر 15 میلیارډ ډالر پورې د خپل منځي اقتصادي اړیکو د سویې د لوړولو کوششونه کوي. په ایران کې د پاکستان سفیر رحیم حیات قریشی هم د دواړو هیوادونو د تجاري ملګرتیا او د پراختیا په هر کلی سره د امریکې ایران زده بندیزونه وغندل او ویل د ایران او پاکستان ترمنځ د راکړو ورکړو او تجارت د اسانتیاو خندونه باید هوار شي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د افغانستان ولسمشر مانه په کابل کې د صلح په چارو کې د دولت د وزیر د دفتر د رئیس پر موټر ماین چودنه وغندله او ویل چې پر ملکی کارکونکو په ځانګړي ډول پر هغو چې په هیواد کې د صلح د تامین لپاره کار کوي برید د بشري او اسلامي ارزښتونو ضد جنایت دی. د ارګ په خبر پاڼه کې د ولسمشر اشرف غنی له کوله راغلی چې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو زیاتوالی د صلح د روحیې خلاف او د افغانانو او نړیوالې ټولنې له اجماع سره په تضاد کې دی او دغه ډول کړنې د دې څرګندونه کوي چې طالبان پر صلح باور نه لري. یاد دی وی چې پرون سهار د صلح په چارو کې د دولت وزیر د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده په موټر ماین چودنه وشوه چې نبیزاده له خپل دوو اولادونو سره له دغه پیښې روغوتلې ده. د کابل د امنیه قمندانې ویان فردوس پر مرز وی په دغه پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلې خو مالی زیانونه یې اړولې دي. ښاغلی نبیزاده چې له دې پیښې روغوتلې وی د صلح ښکېلې خواوې باید له تعرضه خوندي پاتې شي. په ورته وخت کې د صلح په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجیه انوري وی طالبان باید له هرې پریکړې وړاندې د تاوتریخوالي کمښت ته جدي پاملرنه ولري. د میرمن انوري په خبره افغانان د روان تاوتریخوالي د ودرېدو غوښتونکي دي او باید سراسري اوربند ته لاره هواره شي. دا یادونه ورده چې له دې پیښې سره هم مهاله پرون په کابل کې د میدان وردګو ولایت د ملي امنیت یو کارکوونکی د نامعلومو کسانو په ډزو کې او دوه نور کسان د چسپکي ماین په چودنه کې وژل شوي دي. د دغو پیښو په کوم چا یا ډلې نه ده په غاړه اخیستې. البته د افغانستان حکومت د داسې بریدونو پړه پر طالبانو اچولې خو دغه ډلې په دغه ډول بریدونو کې لاس لرل رد کړي دي. د تاوتریخوالي زیاتېدو سره هم مهاله د صلح په خبرو کې خنډ او ځنډ هغه څه دي چې عامه افغانان او چارواکي یې اندېښمن کړي دي. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د میترا ټلویزیون مشر په بلخ ولایت کې د نامعلومو کسانو له حملې څخه روغ وتلی. د بلخ ولایت د پولیسو وایان وویل تېره شپه دغه حمله هغه مهال وشوه چې د میترا ټلویزیون مشر محمد رحیم صالح د خپل کار له دفتره کور ته روان و. د بلخ د پولیسو وایان عادل شاه عادل زیاته کړه چې په دغې حملې کې د میترا ټلویزیون مشر ته تاوان ونه رسېده خو پړه یې هم تر اوسه چا نه ده منلې. د افغانستان په پلازمینه کابل کې پرون د دویمې ترهګرۍ چودنې له امله دوه کسان ووژل شول. د کابل د پولیسو قمندانې وویل چې پرون د کابل ښار په اومه ناحیه کې د افغانستان د پوځي ګاډي په لاره کې یو ماین وچاودېده چې له امله یو پوځي او یو ملکي وګړی وژل شوي دي. په دغه چودنه کې یو بل پوځي هم زخمي شو. اخوا په ننګرهار کې د داعش د انسانانو وژونکې ونیول شه. زمون خبریال د ننګرهار رپورټ راکړی. د افغانستان د ننګرهار د والی ویان له دفتره رسنیو ته په استول شوی خبر پاڼه کې راغلی چې وړ مشپه د افغانستان د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو د دغه ولایت د چپرهار ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې د خبر پاڼې په وینا د داعش ډلې اړوند د انسانانو ذبح کوونکي یا قصاب ونیول شه. په خبر پانه کې راغلی نیول شوی تن چې نوم یې نه دی ښودل شوی، په تیر وختونو کې له ګڼو حکومتي کارکوونکو په بې رحمانه ډول سرونه پرې کړي دي او اوس یې هم د داعش ډلې لپاره په پټه فعالیتونه کول. خبر پانه کې راغلی چې نیول شوی تن په خپلو جرمونو اعتراف کړي او د نورو معلوماتو ترلاسه کولو په موخه له سیمې بل ځای ته منتقل کړی شوی دی. اخوا په ترکیه کې د داعش د ترور د ډلې مسؤل ونیوی شو. د ترکیه امنیتي ځواکونو په دغه هیواد کې د داعش ترهګرې ډلې د ترور د ټیم د مسؤل په شمول د په داعش کې د غړیتوب په شک 14 کسان ونیول. اناتولی خبری اجانس لیکلی چې د ترکیه امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د داعش ترهګرې ډلې خلاف عملیاتو کې 12 تنه عراقي خاریز، یو مراکشي او یو د ترکیه خاریز له داعش ترهګرې ډلې سره د ملګرتیا په تور ونیول. امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې په ترکیه کې د داعش ترهګرې ډلې د ټرور د ټیم مشر او د دغه ډلې مشر په ایالاوا ولایت کې ونیول. دا دغه کسانو د پاتې کېدو د ځای په تالاشۍ کې یو اندازه وسله او اسناد او مدارک هم موندل شوي او نیول شوي دي. او وروسته خبر دا چې د عراق په الانبار ولایت کې د داعشي جنایتکارانو روزون کې کیمپ تباه کړی شو. المعلومه خبری سایټ رپورټ ورکړی، د عراق د پوځ او ملي امنیت د مامورانو د عراق په لویدیځ الانبار ولایت کې په یو لړ ګډو پاکوونکو عملیاتو کې په رتبه صحرا په منځ کې د داعشي جنایتکارو یو روزون کې کیمپ کشف او تباه کړی دی. په دغه خبر پاڼه کې راغلي دي شنډونکو ټیمونو همداراز ډیر چاودیدونکي توکي او دغه راز ځینې نور مهمات هم کشف او شنډ کړي دي. په همدا وروستیو کې په الانبار ولایت کې د الحشد الشعبي ولسی مبارز ځواک د عملیاتو کمانډان قاسم مصلح له تیرو څو میاشتو راهیسې د الانبار دښتو ته د داعشي عناصرو بیرته ستنېده او د نوو پوځي مرکزونو جوړولو ته په اشاره سره د یو لړ پاکوونکو عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی او ویلي دي تر دې دمه دغه عملیاتو ښه او مثبته نتیجه ورکړې ده او د داعشي جنایتکارانو د ځینو پټو عملیاتو مخه نیولې ده. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگ.
سیاسی تبصرہ.
نیواکی فلسطین کې د کورنیو مظاهرو دوام او د ایران خلاف بهرنی سیاست باندې د نتنیاهو تمرکز زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د نیواکی ځمکو اوسیدونکو پرله پسې په 2 اونۍ هم د صهیونیستي رژیم د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په خلاف مظاهرې وکړې. په نیواکی ټاټوبي کې مظاهرې د 2000 کال د مې له میاشتې راهیسې شروع شوې دي. د مظاهرو لومبنه جرړه د نتنیاهو په فساد اعتراض او د ائتلافي کابینې په تشکیلولو د خلکو نارضایتي وه. بنیامین نتنیاهو د مالی فساد له 4 دوسیو کې ښکیل دی. هغه او میرمن یې سارا په 1009 دوسیه کې د ګرانبیا سیګرټونو په شمول د ډیرو ګران بیا توحفو په حاصلولو تورن دي. نتنیاهو په 2009 دوسیه کې هم اسرائیل الیوم نومې ورسپانې په خلاف د محدودیتونو د لګولو په مقابل کې له هغه څخه د جانبدارانه خبرونو د انعکاس لپاره د یدیعوت اهرانوت ورسپانې له ناشر ارنون موزیس سره په موافقې او مذاکرې تورن شو. 3009 دوسیه هم د رشوت د اخیستلو په وړاندې له جرمني څخه د اوبتل اخیستلو سره اړوند ده. او 4009 دوسیه هم د ارتباطاتو په وزارت او شرکت کې له تخلفاتو سره اړوند ده چې په دغو دوسیو کې د صهیونیستي رژیم د وزیر اعظم پخه موجوده ده. نتنیاهو په ځلونو کوشش کړی چې له هغه نفوذ نه په استفادې سره چې د اسرایلو د قدرت په جوړښت کې لري د خپل فساد په دوسیو باندې د غور کېدو خنډ شي او تر اوسه هم په دغه تعقیبونو کې بریالی شوی دی. خو په نیواکې ځمکو کې خلک د متواترو هفتوارو مظاهرو په جوړولو سره د هغه د فساد د دوسیو په قضایي تعقیبونه کې د نتنیاهو په خنډ اچولو موترز دي او په دې باور دي چې نتنیاهو د کورونا له خپرېدو څخه په خپل مالي فساد باندې غور کولو په محکمه کې د ځنډ راوستلو لپاره د یوې پلمې په توګه ناوړه استفاده کوي. د نتنیاهو او د شین او سپین ګوند د مشر بینی ګانټس ترمنځ چې اوس د اسرائیلو د جنگ وزیر دی د ائتلافي کابینې تشکیل هم د مظاهرو د جوړېدو او دوام لپاره په یو عامل بدل شو. اوس په داسې حال کې چې پارلمان د څلورم ځل لپاره ړنګ او بیا جوړ شو، څلورم پارلماني انتخابات په راتلونکې اپریل میاشت کې به وشي او خلک د مظاهرو په جوړولو سره د نتنیاهو د څنګته کېدو او د اقتدار په جوړښت کې د هغه د مشارکت نه کولو غوښتونکي دي. د کورونا پراخه خپرېدل او له دغه وایرس سره په مقابله کې د نتنیاهو د کابینې ناتواني او همدارنګه په نیواکې ځمکو کې بیا بیا تعطیلات او سراسر قرنطینې هم د خلکو د اقتصادي مشکلاتو د زیاتېدو او له اوسنۍ کابینې څخه د هغوی د نارضایتۍ د زیاتېدو سبب شوي دي. نو په دې بنیاد په نیواکې ځمکو کې خلک هماغه شان د نتنیاهو خلاف خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي او له اقتداره د هغه په څنګته کېدو تاکید لري. خو نتنیاهو له بهرني سیاسته د ګټې اوچتول او یو ډول د معترضانو غوښتنو ته بې پامي په خپل ایجنډا کې راوستې ده. نتنیاهو د هغه د کابینې ځینې غړي چې په امریکا کې د بایډن له ولسمشرۍ څخه ناراض دي کوشش کوي چې د امریکې نوې حکومت په خاصه توګه د برجام په موضوع کې د ټرمپ د حکومت د سیاست د تعقیبولو لپاره راضي کړي. په همدې لړ کې بنیامین نتنیاهو د امریکې ولسمشر جو بایډن ته خبرداری ورکړي چې د 2015 کال اټمي موافقې ته ستون نشي. لدین علاوه د هغه د کابینې ځینو غړو هم د جنگ نغارې غږوي او ګڼ شمېر او پرله پسې کورنیو مشکلاتو ته د پاملرنې په ځای د ایران په خلاف ګواښونو ته مخه کړې ده. په همدې لړ کې د پوځ لوی درستیز یې وویل پوځ د خپلو عملیاتو د پروګرامونو د ودې او اپډیټ کولو په حال کې دی چې د ایران په اټمي تاسیساتو باندې د حملې لپاره د اسرائیلو د فیصلې په بڼه کې ضروري چمتووالی ولري. تهران رادیو ډیرو عزتمنو او خوږو اوریدونکو په دې هیله چې دا خبرونه مو تر دې مهاله د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، عزیزانو په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پانا ډیرو قدر من اوریدون کو زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی عزیزانو، اوس هم زه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کړم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې 14مه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د جمادی اوسانی د میاشتې له 19مه او د 2021 میلادي کال د فروری له 2مه نیټې سره برابر ده. دو څلویښت کاله پخوا د 1455 لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 14مه نیټه په داسې حال کې چې ایران ته د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له راستنېدا په وخت له شوره ډک جشنونه په ټول هیواد کې دوام درلود، حضرت امام خمینی په یوه مطبوعاتي مرکه کې د ایران راتلونکی اسلامي نظام دریځ روښانه کړ او په ډاګه یې کړه چې ژر به د انقلاب لنډمهاله دولت جوړ کړي. هغه په دې مرکه کې په ډاګه کړه چې لنډمهاله حکومت به د ټول پښتني لومړنۍ کارونه برابر تر څو د اساسي قانون له جوړېدو وروسته هغه ټول پښتني ته وړاندې کړي. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه همدار از د بچا رژیم لاس پوڅ لومړی وزیر شاپور بختیار دولت ته خبرداري ورکړ چې د خلکو د ځپلو په دوام کې به د جهاد حکم ورکړي. امام همدارز له پوځ څخه وغوښتل څو له ولس سره یو ځای شي. له بلې خوا اعلان وشو چې تر هغه مهال 15,000 امریکایان له ایران څخه ووتل او 10,000 نور په بیړه له ایرانه به ووزي. یو دیش کال پخوا د 1318 هجری لمریز کال د سلواغی د میاشتې په 14 نیټه د ایران د فارسی ژبې او ادبیاتو وتلی استاد ډاکټر سید حسن سادات ناصری په افغانستان کې د یو علمي ماموریت په بهیر کې وفات شو. استاد ناصری خپل عمر د فارسی ژبې او ادب ښوونې او تدریس ته وقف کړ او په کلتوري، ادبي او دینی برخو کې ارزښمن آثار په یادګار پرېښودل چې پکې سرآمدان فرهنګ وونه ایران کتاب او د صاحب تبریز دیوان سمولو ته اشاره کولی شو. وو ویشت کال پخوا د 1322 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 14 نیټه یو نستړی کېدونکی عالم آیت الله شیخ عبدالرسول قایمی وفات شو. عبدالرسول قایمی په اصفهان کې د ماشومتوب او زلمیتوب له پړاوونو وروسته د دیني علومو د زده کولو لپاره د اصفهان علمیه حوزې ته ولاړ او څو کاله وروسته د نجف اشرف علمیه حوزې ته پاتې شو. آیت الله قایمی په نجف کې د آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی له محضر استفاده وکړه او څو کاله وروسته د هغوی په حکم سره د کمونستانو او بهائیت پر ضد د تبلیغ لپاره آبادان ته ولاړ. هغه د اسلامي انقلاب له بریالیتوب مخکې د مبارزانو او مجاهدینو تکیه گاوه. ډیرو هغو کسانو چې ظالم رژیم تر تعقیب لاندې وو د هغه په وسیله له هیواده وتل. آیت الله قایمی چې د سید ابوالحسن اصفهانی، سید حسین بروجردی، سید محسن حکیم، سید ابوالقاسم خویی، سید محمد رضا ګلپایگانی او حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه لخوا د پوره واک استازی وو د 1318 مارس کال کې په اصفهان ته ولاړ. او لننه یو لس کال مخکې د 1318 هجری لمریز کال د سلواغې د میاشتې په 14 نیټه ایران اسلامي جمهوریت د امید په نامه خپل لومړنی سپوږمکیز توغندی فضا ته ولیږول. له هغو نه پس په وروستیو کلونو کې ایران اسلامي جمهوریت ژوندیو موجوداتو لکه شمشتۍ او بیزو په بریالیتوب سره فضا ته ولیږول. په دې توګه ایران د اقتصادي بندیزونو په ډیرو بدو او سختو شرایطو کې د هوا فضا ټکنالوژۍ لرونکي هیوادونو ډلې ته ورداخل شو او په دې لاره کې په وروستیو کلونو کې ډیرو بریالیتوبونه ترلاسه کړل.
د سباون
لسیزا
ډیر عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې د سباوند لسیزې د لړۍ یو بل پروګرام چې د علمي او فناوري مسائلو پر ډګر کې د ایران پرمختګونه نومیږي تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
گرانو قدر منو اوریدون کو پا ننانے نڑے کے دا علم پر مختگ پا چٹکے سرا پر مخروان دے. نن ورز زیادتر حیوادونا دا نوی پوہی دا پراختیا او تر لسکولو لپارا پلاننگ کوی. دا گنندے توب دا دی حقیقت خودن کوی چے پا علم کے دا غا پر مختگ او نو پوہنو تا لاستر اوڑنا دا پر مختگ لازمی برخدا. د انقلاب د معظم لارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی د روان 1499 کال د اوری د میاشتې په 28 نیټه د حضرت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف د زوکړې د کلیزې په مناسبت په خپل ټلویزیونی وینا کې پوهانو او پوهنتونی ځوانانو ته د خپل غوښتنو په ټینګار سره وویل. یو وړاندیز چارواکو ته هم کوم، هم چارواکی او هم د علم او ټکنالوژي په زمينه کې ځوان فعالان دوه سيزونه باید هیر نکړي. یو د تولید مسأله ده چې دا د هیواد لپاره ژوند دی او موږ باید په هر قیمت چې وي دا مسأله تعقیب کړو او د کلمې په حقیقي معنی د تولید غورځنګ رامنځته کړو. بل هم د جوړښت او تجربي کار او د زیاتو اړتیاو تولید دی چې ځوانان به ان شاء الله د تجربې په برخه کې تعقیب کړي. د ایران بریاوې او لاسته راوړنې یوازې د روغتیا په ډګر پورې محدودې نه دي او په نورو برخو لکه په صنعت کې هم څرګندې دي. دا شان چې ایران نن سبا یو داسې هیواد باندې بدل شوی چې کولی شي د ډیزاینینګ او انجینیرینګ پرته د طبی تجهیزاتو او صنعتي توکو تولید او صادر کړي. دا په داسې حال کې دي چې په تیرو وختونو کې ایران د دغو توکو او محصولاتو واردونکی و. شمیرنې او احصایې ښودنه کوي چې په وروستۍ لسیزه کې د نړۍ علمي بیړنې پرمختګ له ایران سره تړاو لرلی دی، کوم چې د نړۍ اوسط ودې تر یولس برابر ده. د دې هلو ځلو پایله د دانشپونیان د محصولاتو تولید دی چې د داخلي اړتیاو پوره کولو سربیره دغه محصولات د نړۍ بازارونو ته هم لیږل کیږي. له دې سختو بندیزونو سره د دې مخکښ حرکت دوام د ایرانیانو د وړتیاو او نوښت نښه ده چې ښایي د نینو ټکنالوژۍ په ډګر کې له علمي لور په اقتصادي لور دغه هیواد روان کړي.
ساتمن اوریدونکو، د نانو ټکنالوژۍ د پرمختیا مرکز او د ولسمشر علمي مرستیال په دې اړه وایي د هیواد شتمنۍ د نوښتګرو انسانانو ځواک دی چې د دوی په مرسته د دانش بنیان اقتصاد پرمختګ کوي. ایران له همدې انساني ځواک سره د کمیت او کیفیت له نظره په دې ډګر کې د چین، امریکا او هند وروسته په نړۍ کې لوړ مقام لري او کولی شي له اروپایي هیوادونو لوړ مقام ولري. اسلامي جمهوریت په تیر یو کال کې چې په ټول نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ وبا خپره شوه، هڅه وکړه چې په دې دوره کې هم خپل علمي نوښتونو ته وده ورکړي. د انقلاب معظم لارخود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د قوم د خلکو د د مرغوم میاشتې په 19 نیټه د تاریخي پاتون د کلیزې په مناسبت په خپل وروستي بیانونو کې د روغتیا وزارت او له هغه کسانو چې د کورونا پر خلاف د واکسین په تولید کې لاس لري مننه وکړه او دا یې د هیواد د عزت او وقار سرچینه وګڼله او په هغه کسانو نیوکه کولو سره چې په هیواد کې له هر لوري کار انکار کوي دوی د علمي پرمختګونو پر خلاف له دې انکارونو ریکارډونو ته په اشاره سره وویل. کلونه وړاندې کله چې د هیواد ځوانانو سنټر فیوژونه جوړ کړل ځینو لیکونه راواستول چې پام کاوه په دې ادعا دوکه نشي. همداشان پیغامونه د بنیادی سلولونو په اړه د بخښلي کاظمي او ورسره همکار ځوانانو له بریالیتوب وروسته هم راکړ شوي وو، خو هغه پرمختګونه واقعي وو او د باور وړ وو او له هغې وروسته پرمختګونه لس برابره شو.
رنو او قدرمنو اوریدونکو د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دوام کې هیواد ته د امریکا او انګلستان د جوړو واکسنو راوړل ممنوع اعلان کړل او ویل امریکایانو که دا توان لرلی چې واکسن تولید کړي نو په خپل هیواد کې به دا کورونایي رسوایی نه رامنځته کېده، ځکه چې په یوه ورځ کې تقریبا 4000 خلک مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په دوی هیڅ باور هم نشته او ځینې وختونه دغه واکسینونه په نورو ملتونو د تجربې لپاره وي. د انقلاب معظم رهبر همداشان د ککړې وینې په قضیه کې د فرانسې تاریخ ته په اشاره سره وویل د هغوی په اړه هم خوشبینه نه یو، خو له نورو هیوادونو د واکسین ترلاسه کول کومه ستونزه نه لري. د بندیزونو او اقتصادي فشارونو د کلونو په دوران کې د ایران مهم ګامونه په هیواد کې د علمي او طبي خوځښت د ودې زیری و. د کورونا وایرس له امله رامنځته شوو ستونزو سره سره دغه حرکت د هیواد په علمي ټولنه کې په چټکۍ سره پیل شو او په جدیت سره دوام لري. د کورونا ضد ملي مرکزي دفتر د علمي کمیټې مشر ډاکټر مصطفی غنی په دې حکله وایي په نړۍ کې ډیر کم داسې هیواد لرو چې وایرسي ناروغي هیواد ته راشي او ټولو امکاناتو او تجهیزاتو ته اړتیا ولري او بیا په دوو میاشتو کې د دغو امکاناتو او تجهیزاتو صادرونکي شي. دا خودنه کوي چې د ایران تخنیکی پیاوړتیا د هغو هیوادونو په پرتله ډیره ښه ده چې اد آی لرله. د ایران په طبي برخه کې اوسنی پرمختګ د روغتیا د نړیوال سازمان سره د کورونا وایرس په خلاف په جامع مبارزه کې ګډون د ایران لپاره یو بل ویاړ دی. د دې حرکت سره یو ځای نور مهم علمي او څېړنیز کارونه د واکسین د تجربې او جوړونې لپاره ترسره شو، کوم چې په بریالیتوب سره پر مختګ کوي. د ایرانی څېړونکو لخوا رامنځته شوی د کورونا واکسین د انساني ازمایښتونو ړومبی پړاو د دسمبر په 9 په رضاکارانو ته په انجکټ کولو سره پیل شو. د ړومبني کورونا واکسین د کلینیکي مطالعې د انساني انجکټ ړومبی پړاو د کویو ایران برکت تر نوم لاندې د امام خمینی رحمت الله علیه د تحقیقاتي ډلې لخوا تولید شوی دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د سباوند د لسیزې د دې لړۍ د بل مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
جوړ روغ او بریالي اوسئ. Thank you.
دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رون تن این تخت سیاه، ترچه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بعد اگه بعد مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رون تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرزه تمومه علفاش خوب اگه خوب بد اگه بد مرده دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.
لویدیز آسیا پا تیره ونی کی دیرو قدر منو آوریدون کو روغ جوړ او خوشحاله اوسی دوستانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمه لخپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د لویدیز آسیا د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عراق کې د داعشي تکفیریانو د شکمنو خوځښتونو زیاتېدا او ورته غبرګونونه. د امریکې لخوا په اماراتو د اف 15 ډوله جنگي الوتکو د پلورلو له درولو سره په یو وخت په ابوظبي کې د اسرائیلو د سفارت افتتاح. او په لبنان کې د مظاهرو نوې مرحله. په تیر اونۍ کې په لویدیځ آسیا کې ځینې مهم بدلونونه وو.
محترم اوریدونکو، عراق تیرونی د دایشی ترهګرو د زینو پاتې جنایتکارو د خوځښتونو د دوام شاهد وو. د دایش پاتې جنایتکارو تیره شنبه شپه د عراق په صلاح الدین ولایت کې د الهشت الشعبی ولسی مبارز ځواک پر مرکز حمله وکړه او د دغه ولسی مبارز ځواک یو ولس ماموران شهیدان او اته نور ټپیان کړل. د جنوري په 19 نیټه هم د عراق په مرکز بغداد کې زورور چاودنې شوې چې له امله یې کابو 15 کسان شهیدان او 130 نور ټپیان شوې دي، چې د دغو بوژنوونکو چاودنو مسؤلیت هم دایشي جنایتکارې ډلې په غاړه اخیستی دی. د دایشي ترهګرې ډلې د خوځښتونو په زیاتېدا سره په دغه هیواد کې مختلفو شخصیتونو خبرداری ورکړی چې د عراق د النجبا غورزنګ د سیاسي دفتر یو مسؤول مقام هاشم الموسوي د مقاومت د اطلاع رسونې چینل سره په خبرو کې ویلي دي، داسې نه انکارېدونکي اطلاعات او سندونه لرو چې تاییدوي د عراق حکومتي زندانونه د ترهګرو په مرکزونو او د عملیاتو په کوټو بدل شوي دي، چې دلته د جنایتکارو عملیاتو د ترسره کېدا لپاره پلانونې کېږي. الموسوی روخانه کړی ده د عراق د حکومتي بندونو له داخله ترهګرو چینلونو د ترهګرۍ لپاره د نوي جوړښت انزور پیل کړی او د بندیانو برین واشنګ کوي. د عراق په پارلمان کې د صادقون فریکشن یو مسؤول مقام فاضل فتلاوی هم ویلی دی له 2015 میلادي کال څخه د عراق په زندانونو کې د داعش تکفیری ترهګری ډلې او له دې مخکې د القاعده ډلې قمندانان شپې سبا کوي او له امکاناتو برخمن دي. د دایشي تکفیریانو د خوځښتونو په زیاتېدا سره په عراق کې د امریکایي پوځیانو د وتلو موضوع هم یو ځل بیا د توجه مرکز ګرځېدلې ده. داسې ښکاري هغه اقدامات چې دایش ډله یې اوس په عراق کې ترسره کوي په عراق کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کولو او د پارلمان د 2006 میلادي کال د جنوري د 15 نیټې د مسودې د څنګ ته کولو لپاره هڅه ده. د عراق خارجه وزیر فواد حسین په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي، موږ به د امریکا له نوي حکومت وغواړو چې د ستراتیژیکو خبرو اترو سره اړوند غونډو ته دوام ورکړي او د امریکایي پوځیانو د شتون په باب دې نوي مرکچي ټیم معرفي کړي. په عراق کې د امریکایي پوځیانو د باقي ساتلو لپاره هڅه په داسې حال کې ده چې د عراق د پوځ د لوی درستیزوالۍ ویاندوی یحیی رسول د جمعې په ورځ په یو لړ څرګندونو کې ویلي دي، د عراق امنیتي ځواک له 13 سپتمبر راهیسې تر دې دمه په بیلابیلو ولایتونو کې د تکفیری ترهګرو پر ضد یو لړ عملیات کړي چې په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې ولس جنایتکار کمانډوران هلاک شوي دي.
رانو دوستانو، د تیرې اونۍ په یک شنبه یعنی د ابراهام موافقې څلور میاشتې وروسته په ابوظبي کې په رسمي توګه د اسرایلو سفارت پرانستل شو او د متحده عرب اماراتو د وزیرانو شورا هم په تل ابیب کې د دغه هیواد د سفارت له افتتاح کولو سره موافقه وکړه. د 2006 کال د سپتمبر په 15 نیټه په سپینې ماڼۍ کې او د امریکې د وخت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شتون سره له صهیونیستي رژیم سره د متحده عرب اماراتو او بحرین ترمنځ د ابراهام موافقه لاسلیک شوه. په ابوظبي کې د اسرائیلو سفارت تیره اونۍ په داسې حال کې پرانستل شوی چې په سپتمبر میاشت کې د رسمي اړیکو د ټینګېدا له وخت راهیسې د اسرائیلو او اماراتو ترمنځ مستقیم الوتنه ټینګ شوي او ډیرو زیاتو تجارتي پلاوو هم تګ راتګ کړی دی. همداراز په دغې مودې کې په زرګونو اسرائیلیان اماراتو ته ورغلي دي، که څه هم ځینې په دې اندي چې له تل ابیب سره د ابوظبي د اړیکو د پراختیا د بهیر وجه د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ځینو عربو هیوادونو پرتله کولو ته ورګرځي، خو ابوظبي د سیمه ایز نفوذ لپاره له ریاض سره هم ځینې پټې او ښکاره سیالۍ لري. متحده عرب امارات له صهیونیستي رژیم سره د اړیکو د عادي کولو له لارې هڅه کوي چې د عربستان له سیوري څخه ووځي. بل ټکی دا دی چې په ابوظبي کې د اسرائیلو سفارت په امریکې کې د جو بایډن د ولسمشرۍ په پیلېدو یوازې 4 ورځې وروسته افتتاح شو. ویل کېدای شي چې د اماراتو دغه فیصله د جوزف بایډن په مشرۍ د امریکې د نوي حکومت د ملاتړ د جذبولو لپاره ترسره شوې ده.
دا په داسې حال کې دي چې د بایډن حکومت تیره اونۍ د اماراتو د اف 15 ډوله جنگي الوتکو پلورل هم ځنډولي دي. په واشنگټن کې د متحده عرب اماراتو سفیر یوسف العتیبا په هغې خبرتیا کې چې د تیرې چهارشنبې په شپه د دغه هیواد د ډیپلوماټیک نمایندګۍ په ټویټر پاڼې خپره شوه لیکلي دي د ابوظبي حکومت تمه لري چې په اوسني سیاست د متحده ایالاتو نوې حکومت بیا کتنه وکړي. په تیره بیا دا چې د اف 15 ډوله جنگي الوتک کې په یو متحد لوري د پوځي تجهیزاتو د خرڅلاو تر ټولو ستره پروژه ده. د امریکې پخوانی کرغیړن ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکې د نوي ولسمشر جو بایډن د لوړې له دستورو څو ورځې مخکې په متحده عرب اماراتو د 23 میلیارد ډالرو په ارزښت د اف 15 ډوله جنگي الوتکو د 500 الوتکو له خرڅولو سره موافقه کړې وه. بل ټکی دا چې د صهیونیستي رژیم د روغتیا د چارو په وزارت کې د عامې روغتیا د برخې مشر شارون اروی پریس 13 اونۍ اماراتو ته سفر، په نیواکي ټاټوبو کې په کورونا د ککړو کسانو د شمیر د زیاتېدو عامل بللې او دا موضوع د ابوظبي د واکوالانو د غوسه کېدو لامل شوې ده. د صهیونیستي رژیم د روغتیایي چارو د وزارت د عامې روغتیا د برخې مشر د نیواکي فلسطین د روغتونونو له مدیرانو سره په یوې ناسته کې ویلي وو په هغو اسرائیلیانو شمیر چې له دوبۍ څخه د صلحې له تړون نه 2 اونۍ وروسته مړه شوي دي د جنگ له 70 کلونو زیات دی. د صهیونیستي رژیم 14 چینل هم په یو رپورټ کې ویلي دي د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې 900 صهیونیستان له اماراتو څخه له ستنېدا وروسته په کورونا وایرس ککړ شوي دي او دا موضوع لامل شوی چې کابو 4000 نور صهیونیستان چې له دوی سره یې اړیکه درلودله هم په دغه وایرس ککړ شي.
محترم اوریدونکو، تیرونی د لبنان په شمال کې په طرابلس سیمه په اقتصادي وضعیت باندې په اعتراض کې او د عمومي قرنطینې په تمدیدولو سره د مخالفت لپاره چې د لبنان د دفاع لوړ شورا په همدا وروستیو کې د راتلونکي فروری تر منځنیو پورې تمدید کړی د پراخو اعتراضونو کتونکي و. د لبنان خلکو په پلازمینه بیروت کې هم د پنجشنبه په شپه په بد اقتصادي وضعیت او د عمومي قرنطینې باندې په اعتراض کې مظاهره وکړه. د لبنان حکومت تیرونی بیا په دغه هیواد کې د عمومي قرنطینې کولې مده د فروری تر 8 نیټه پورې تمدید کړه. د لبنان د روغتیایي چارو د وزارت تر ټولو وروستي پړاو پر اساس په لبنان کې په کورونا وایرس د ککړو کسانو شمیر څه د پاسه 2,93,000 کسانو ته او د قربانیانو شمیر هم د 2,621 تنو ته رسیدلی دی. تیرونی په تیره بیا په طرابلس کې اعتراضونه له پولیسو سره د اعتراض کوونکو د ښکېلېدا لامل شوي او په لسګونو کسان پکې ټپیان شوي هم دي. د لبنان د موقت حکومت لومړی وزیر حسن دیاب په طرابلس کې د واټیزو اعتراضونو په محکومولو سره ویلی دي له دغو بلواو موخه د طرابلس د څیرې خرابول او له مشکلاتو سره د مقابلې لپاره د دوی د پیاوړي ارادې کمزوري کول دي. حسن دیا په یوې اعلامیې کې ویلی دي یوازې محکومول طرابلس ته اړولو ډیرو لګښتونو د جبرانولو لپاره کافي نه دي، ځکه چې له ډګرونو څخه ورته د سیاسي اور لګونې پیغامونه لیږدول کیږي. د حسن دیاب دغه اعلامیه یو ډول ښیي چې په طرابلس کې مظاهرې د ځینو سیاسي بهیرونو له ناوړه استفادې سره مخ شوي او هڅه یې کړې له دغو مظاهرو خپلو سیاسي موخو ته د رسېدلو لپاره ورځینې استفاده وکړي. د لبنان د پارلمان مشر نبی بیری هم په یوې اعلامیې کې ویلي دي هغه څه چې فوري او ضروري دي تر سره شي دا دی چې په خلکو کې راتلونکي څخه د ویرې، سټرس او لوږې او کړاوه د بې ارزښته سیاسي موخو او د وزارتونو او یا اداري څوکیو ته د رسېدا لپاره استفاده ونه شي. د نبی پیری څرګندونې د طرابلس له پیژو څخه د سعد الحریري ناسمې استفادې ته په ځواب کې بیان شوې دي. سعد الحریري چې د 13 اکتوبر میاشت راهیسې د لبنان د کابینې په جوړولو بیا مامور شوی، د 13 جمعې په ورځ په یوې اعلامیې کې ویلي، هیواد په یوې له کړاوونو او دردونو څخه په ډکې جوی کې دی او د لبنان د پرګنو تړون له انکار او بې پروایو سره مخ دی. د بعبده معنی یعنی د لبنان د ولسمشرۍ معنی ټولنې غواړي د حکومت د جوړولو په سر اختلافات د پرګنیزو اختلافاتو په لور وکاږي. له همدې امله موږ ټینګار کوو چې د ټکنوکراټانو حکومت د جوړولو غوښتنه کوو، په داسې حال کې چې ولسمشر د ګوندي حکومت د جوړولو غوښتنه کوي.
رانو او قدرمنو اوریدونکو، لویدیزه آسیا په 13 اونۍ کې نومې څېړنیز پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس هم ځان سره یاد ساتئ او په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان. Thank you.